द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی راجو ده نن د نهه ورځ کال 2015 د نومبر 10 نیټه ده دا په پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې اته د واشنگټن ډی سی کې د نومبر 9 نیټه د شپې 10 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی راجو سهرنه خبرونه کې درته زه زاید خټک یزل به هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تاوتریخوالي کمولو لپاره اسلام آباد کې د حکومتي مامورینو مدني ټولنې کارکونکو سیاستدانانو دوه ورځنۍ غونډه نن هم جاری ده پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وای
extremely important stakeholders in the state to state and country to country cooperation and ties between Afghanistan and Pakistan
د پاکستان نورو برخو په ډول نن په بلوچستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنۍ کمپاین پیل کیږي صوبایي چارواکي وایي د کمپاین کې به د صوبې 22 ضلعو کې 25 لاکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول شي د پولیو د بیړني حالت انتظام ادارې مشر وایي
یعنی جو کمپین ہم کریں وہ اسی وقت وہ کریں تاکہ جو امیونٹی لیول ہے پورے علاقے کا وہ ایک ساتھ بڑھے یعنی اس میں وقفہ نہ ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا آپ علاج کر رہے ہو
د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر ویلی صدر اوباما شام ته نور امریکایي عسکر لیږلو ته تیار دی کچره دغل ته نورې ډلې د داعش پر ضد جنگیدو تمبلا اوتړي ښاغلی کارټر وای
These guys are in harm's way. Don't be in any doubt about that. We're sending them into a dangerous situation and it can develop into a combat situation as it did with Joshua Wheeler. They weren't sent there. They're sent there to support the local combat forces.
اوس باندې کو د خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تاوتریخوالي کمولو په لارو چارو غور لپاره په اسلام آباد کې د حکومتي مامورینو د مدني ټولنې کارکونکو او سیاستدانانو دوه ورځنۍ غونډه د ګل په ورځ پرانستل شوې وه په غیر حکومتي کچه دا خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تاوتریخوالی او بې اعتمادي زیاته شوې د بیان باونډریز یا د سرحداتو پورې د عنوان د لاندې د دوو ورځو د بحث مباحثې د پرانستلو په وخت د اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازی او روابطو په زیاتولو زور اچولی جانان موسازی وایي د هغه دا یقین دی چې د افغانستان او پاکستان مدني ټولنې د دواړو ملکونو تعلقات او همکاري په زیاتولو کې مهم کردار لوبولی شي ښاغلی موسازی زیاته کړي افغان صدر اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان سره تعلقات ښه کولو لپاره مهم اقدامات کړي افغان سفیر دا تاثر رد کړی ګنی صدر اشرف غنی پاکستان سره ملګرتیا زیاتولو لپاره غزولې لاس پشا کړی د بلوچستان صوبې کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د درې ورځنۍ کمپاین د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت ټول انتظامات ترسره کړي دا خبره په صوبه کې د پولیو پر ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن تیر ماښام په کوټه کې د یو خبری کانفرنس ته وینا کولو په وخت کړي د ویلي چې د بلوچستان درې ضلع د پولیو د وایرس په حواله ډېرې خطرناکې دي ډاکټر سیف الرحمن وایي چې په کوټه په شین او کل عبدالله کې د پولیو وایرس خپل کورونه جوړ کړي او حکومت زیاته توجه هم په دغه درې ضلعو باندې ده د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وایي کچره شام کې د داعش نومي تندرو ډلې پر ضد جنگیدو ته نورې ډلې تیاریږي نو دی او صدر اوباما شام ته نور امریکایي عسکر لیږلو ته تیار دي بل خو د امریکا سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند لخوا د استخباراتو کمیټې مرستیاله مشره ډیان فاینستاین ویلي شام ته لیږل شوي 50 خصوصي امریکایي عسکر کافي نه دي میرمن فاینستاین غږ کړی چې داعش ته ماتې ورکولو لپاره باید جامع او کوټلي ګامونه پورته کړی شي صدر باراک اوباما په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې د ګل په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره خبرې اترې کړي او ویلي دي چې اسرائیل تحفظ یې د خارجه تګلارې په مهمو ترجیحاتو کې شامل دی دواړو مشرانو په داسې حال کې لیده کاته کړي چې تیرې سمودې راسي یې تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي دواړو ترمنځ د کړکېچ تر ټولو لویه مسله د جولای په میاشت کې ایران سره د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو قوتونو اټومي معاهده وه وایټ هاوس کې د ملاقات په وخت صدر اوباما او وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ایران سره د معاهدې په سر خپل منځ کې اختلافاتو اعتراف کړی خو بیا زر د خبرو رخ په منځن ختیځ کې د امنیت مشترکه موضوع ته اړولی میانمار کې مخالفه مشر یانګ سان سوچی سیاسي ګوند غټ اکثریت سره څوکۍ ترلاسه کړي اتوار په ورځ ترسره شوي انتخاباتو نتیجې انتخابي چارواکو ګل پورز اعلان کړي چې ښایي نېشنل لیګ فور ډیموکراسي مرکزی ښار یانګون کې د لندنی ایوان 12 څوکۍ ترلاسه کړي
The Voice of America دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیورا جو د ګران اردن کو تاسو ته ډیورا جو سهارانه در ساته خبرونه ته غوږی د ډیورا جو سهارانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنی راپورونه او مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو اسلام آباد ته، چرته چې نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو لپاره یو کانفرنس هغه نن هم جاری دی. دغه دوه ورځنی کانفرنس تیره ورځ شروع شوی وو چې موضوع یې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات او سیمه کې ثبات راوستل دي. دا یو غیر سرکاري یعنی غیر دولتي ادارو لخوا انتظام شوی کانفرنس دی چې په کې مدني ټولنې غړي یا د مدني ټولنو پر رول باندې زور ورکول کېږي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا ډیورا راجو زموږ همکار اشفاق مومن نه.
دا غیر رسمی ناسته په داسې حال کېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په نږدېو کې تاوتریخوالی سیوا شوې او ناباوري هم سیوا شوې ده. د پولي بیرتا په نوم د دغه غونډې د پرانستې په وخت پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی خپل وینا کې وویل په یو بل د باور سیوا کولو لپاره ضروری ده چې رابطې زیاتې کړي شي.
وی بلیو د سیول سوسایټي ان پاکستان د سیول سوسایټي ان افغانستان
مونږ یقین لرو چې د پاکستان اولس او د افغانستان اولس د ریاست تر بل ریاست سره او د ملک تر بل ملک سره په اړیکو کې انتهایی زیات مهمه برخدار جوړې دي شي او دغه سي د پاکستان او افغانستان په مینځ کې د اړیکو او همکارۍ لپاره هم. جنان موسازی وویل چې د افغانستان صدر اشرف غنی یو کال وړاندې د واک تر لاسه کولو وروسته پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او هغه تاثر یې ختم کړي چې ګنې د دواړو ملکونو په مینځ کې رابطې او اړیکې په کوم وخت ودرېدای شي.
Unfortunately, where we seem to have failed the test of
د بدقسمتۍ نه داسې ښکاري چې ګنې موږ په خپل عمومي فکر او مرکزي خبرو په تبادلو او خصوصي فیصلو په وخت باندې کولو کې ناکامه شوي یو. کله چې موږ د خپل اړیکو په مختلفو اړخونو فکر کوو د الفاظو نه تر عملي کولو پورې، د افغانستان مشران تور لګی چې ګنې د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو د افغانستان طالبانو سره خپل مرستې غوسې کړي نه دي او پاکستان په افغان واکمنو تور لګی چې ګنې په خپل خاوره باندې هغه وسلوالو ته ځای ورکوي کوم چې د پاکستان پر ضد حمله کوي. د پاکستان د تجارت وزیر خورم دستگیر خان کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد کلک ژمنه لري چې خپل خاوره د ترخګرۍ لپاره د کارولو څخه وژغوري. د امید څرګند ک چې دواړه ملکونه به د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې همکاري پسې واکولو کې رافیق چیلنجونو باندې قابو راولي.
That is our aim to surmount in the coming days and months.
دا زموږ هدف دی چې راتلونکو ورځو او میاشتو کې په دغې قابو راولو، خو زه غواړم چې په دې خبره زور ورکم چې د یو کال وړاندې په پرتله دې وخت د افغانستان سره زموږ د امن ترلاسه کولو لپاره شریکې هڅې او ثبات لپاره کوششونه نور هم زیات دي. موږ وړاندې تګ غواړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د جولای په میاشت کې هغه وخت زیاتې خرابې شوې کله چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د امړینې خبر خپور شو چې ګنې دوه کاله وړاندې په حق رسیدلې. د دې خبر سره د پاکستان په کوششونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو لړۍ ودرېده. افغان مشرانو ګمان کاوه چې ګنې پاکستان دوی ته دوکه ورکړه چې ګنې د ملا محمد عمر د امړینې خبر یې پټ ساتلی و. بیا چې کله ملا اختر منصور د طالبانو مشر وټاکل شو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د پیښو لړۍ نوره هم پراخه شوه. د پاکستان د دفاعي چارو یو څیړنکاره سومبل خان چې دغه غونډه کې ناسته وه د افغانستان حکومت په نیوکو د جواب ورکولو څخه غوښتنه د پاکستان نه وکړه.
It should be understood by Pakistan that there are certain kind of realities that a Ghani government is functioning under within Kabul.
Pakistan la pade pohedal pakar di che Ashraf Ghani hukumat la khwazani khabari rikhtuni hamdi aw dwi che tsawai pade de dwi yani Pakistan dumra na hasasaki gi aw da khabaro lalai ta de dawam war ki da de wlan de botle shi khabari de jari wi. د پاکستان وزیر دستگیر خان په میډیا او صحافیانو غږ وکړ چې د دواړو ملکونو مینځ کې د نفرت فضا نه جوړوي چې ورسره د دواړو ملکونو په مینځ کې خبرو ته زیان رسی.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو د پاکستان نورو برخو په شان د بلوچستان صوبه کې هم نن د پولیو پر ضد د درې ورځې نه کمپاین پیل کیږي. د کمپاین کې بلوچستان کې درې ضلع حساسه ګرځولې شوې دي. ندی کې د حکومتي چارواکو توجه ده چې دغه ضلعو ته په خصوصي پام وشي چېرته چې د پولیو وایرس موجودګي زیاته ده. تفصیل ورو د وایس اف امریکا دی وراجه زمونږ خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ په ځای د درې ورځنۍ کمپاین د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت ټول انتظامات ترسره کړي دي. د خبره په صوبه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان تیر ماښام په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. نوموړي وویل چې په بلوچستان کې درې ضلع د پولیو د وایرس په حواله ډېر خطرناک دي.
کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، یہ تین اضلاع صوبہ بلوچستان میں ایسے ہیں جہاں پر پولیو کی آماجگاہ ہے، پولیو کا گھر ہے. اسی لیے ہمارا سب سے اہم فوکس پولیو کے تدارک کے لیے، پولیو کے خاتمے کے لیے کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ میں ہوتا ہے. کوئٹہ کی جو یونین کاؤنسل ہے 35،
ڈاکٹر سیف رحمان وائچ پکوٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ کی دا پولیو وائرس خپل کورونا جوڑ کری دی او دا حکومت زیادہ توجہ ہم پر دا غدرو ضلع باندھی دا. ولی چې د کوټ په 15 درس کې دوه درس یونین کونسلان ډیر زیات خطرناک دي. د غډول په پښین کې یو او په کلب عبدالله کې څلور وشت یونین کونسلان داسې دي چیر چې د پولیو وایرس زیات په حرکت کې دي. ډاکټر سیف رحمان زیات کړ چې په تیر وختو کې به د پولیو ضد کارکونکو ته پر وخت باندې پیسې نه ورکول کېده، خو اوسنی حکومت د ستمبر او د اکتوبر د میاشت پیسې هم ادا کړې دي. د یو پښتنې په جواب کې د ایمرجنسی مرکز مشر اول چې د پولیو د ختمولو لپاره پر پوله باندې د افغان حکومت سره د دوی ش اړیکې دي چې لامل یې ش نتیجه هم راغلی ده.
یعنی جو کمپین ہم کریں وہ اسی وقت وہ کریں تاکہ جو امیونٹی لیول ہے پورے علاقے کا وہ ایک ساتھ بڑھے، یعنی اس میں وقفہ نہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا آپ علاج کر رہے ہو. تو اس سلسلے میں ہماری افغان حکام سے بات ہوئی تھی، تو ان کا جو ڈیٹ ہے اور جو ہماری ڈیٹ ہے وہ اب دوبارہ ہم اسی ڈیٹ پہ لانے کی کوشش.
ڈاکٹر سیف رحمان وائچ دا پاکستان ہمیشہ حسد چکم وقت دلتا دا پولیو زد کمپین ہوئی هم په هغه وخت کې په کار دی چې د پولی هغه غاړې ته کمپین روان سي. دغه ډول به د مرض په سمه توګه علاج وسي. په دې ترڅ کې موږ د لوړ رتبه افغان چارواکو سره په تماس کې یو. د دې مقصد یوازې دا دی چې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد ویکسین سم اثر ښکاره کړي. د روغتیا د چارواکو په وینا چې د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترڅنګ د یونیسف او ډبلیو ایچ او په مرسته د پولیو په ضد د دوی هڅې ډېرې بریالۍ سوې دي، چې له امله د تیر کال په مقابل کې دا کال د پولیو په کیسو کې 50% کمی راغلی ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې ټوله نړۍ د پولیو د ناروغۍ څخه پاکه شوې ده. یوازې په پاکستان او افغانستان کې لا اوس هم دغه وایرس موجود دی او په روان کال کې په دواړو ګاونډي هیوادو کې تر اوسه پورې 250 کیسونه ښکاره شوي دي. په دوی کې یو کم څلوېښت په پاکستان کې، په هغو کې د بلوچستان ایالت شپږ کیسونه هم شامل دي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګران اوردونکو، تاسو د ډیوه راډیو سره نه تر ساعته خبرونه ته غوږ یو. تاسو پام را ګرځو، شام ته چاپاکلا چې د امریکا دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې کچرې په شام کې د داعش پر ضد نورې ډلې جنگېدو ته تیاریږي، نو دوی هم نور خصوصي عسکر لګولو ته تیار دي. دا خبره په داسې حال مخې ته راغلي ده چې په سینټ کې د ډیموکراتیک ګوند استخباراتي کمیټې لپاره مرستیاله مشره میرمن ډیان فاینستاین ویلي دي چې 50 چې کم خصوصي عسکر امریکا شام ته لګلي دي دا کافي نه دي او د داعش ته ماتې ورکولو لپاره باید نور کوټلي ګامونه واغستل شي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې راپور کې اشفاق مومن.
په سویلي چینای سمندر کې د یو ایس ایس تیودر روزویلټ سمندري جنگي بیړۍ لپاسا ناس د امریکا دفاعي چارو وزیر اش کارټر د ای بی سی دیس ویک په نوم پروګرام کې د خبرو اترو په وخت ویلي چې افغانستان او عراق کې دوی زده کړه چې د ګټې یوازینې لار دا ده چې ځایي پوز د دې جوګه کړې شي چې دښمن ته د ماتې ورکولو وروسته د خپلې سیمې امنیت پر ځای وساتي. اوس وخت په عراق او شام کې داسې کول مشکل دي. په دغه وجه دا به لږ وخت اخلي. اوس موږ به دغه پوځ جوړوو، د دفاع جوګه کوو به یې او بیا به ورته حوصله ورکوو. نو دلته تاسو سره څه دي هغه دا چې ځینې قوتونه د داعش پر ضد جګړه غواړي او د داعش پر ضد جګړه کې یې خپل اثر هم ښودلی دی، او که چیرې د دغې ځواکونو شمیره زیاته کړی شي نو اثر به یې نور هم زیات شي. که چیرې موږ نور قوتونه داسې پیدا کړو چې د داعش پر ضد جګړې ته آماده وي او دوی دغه توان لري، نو موږ به د دوی سره هم مرسته کوو. صدر اوباما د نور مرستو زیاتولو اشارې ورکړي دي. زه به یقینا د هغه لخوا د نور څه کولو لپاره تیار یم، خو تاسو به ځایي قواوې هم د دې جوګه کوئ او دغه د ګټې لپاره مهمه سیز دی. هغه له اشکارټر وایي چې دا ضروري نه ده چې وویل شي څومره شمیر امریکایي عسکر په دغه کې دي، بلکې دې ته دې وکتل شي چې د هغوی کار څه دی. دا د دوی ځانګړی هنر دی چې د هوایي عملیاتو او استخباراتو لپاره رابلل کیږي، نو دا یو قوت دی د بل قوت لپاره کوم چې د 500 څخه زیات دی او دغه ځایي خلک دي. اگر چې امریکایي پوځیان میدان جنگ ته نه دي کوز شوي، خو هاغلی کارټر دا خبره په ګوته کړه چې د امریکا پوځي جوشوا ویلر چې 13 میاشت د کورد عسکرو سره په شریک کمانډو آپریشن کې په عراق کې وژل شوی وو، که چیرې دغسې حالات جوړ شي نو بیا به د دوی مجبوري وي چې مداخلت وکړي. کله چې دا کسان تکلیف کې وي بیا به دې کې هیڅ شک نه وي. موږ دوی ډېر خطرناکه ځایونو ته لیږو، لکه چې د جوشوا ویلر قصه ده، او کله چې دغسې حالت جوړ شي بیا جګړه کې مداخلت کیدای شي. دوی دغلته د ځایي قواو د مرستو لپاره لیږل شوي وو، خو دوی په جنگ کې ښکېل کیدای شي څنګه چې جوشوا سره وشول. کله چې د امریکا دفاعي چارو وزیر څخه دا وپوښتلی شول چې امریکا په دغه سیمه کې بیا جګړه کې ځان ښکېل کول غواړي، نو په ځواب کې هاغلی کارټر وویل چې داعش د امریکا لپاره یو خطر جوړ شوی او امریکا به ضرور خپل دفاع کوي. دو ویل چې د اسلامي ریاست وسلوالو ته به ماتې ورکول کیږي او دا به ضروري کیږي. د ان بی سی میټ د پریس پروګرام کې د سینټ نائب مشره ډاین فاینسټاین وای شام او عراق ته 2 درزن امریکایي عسکر لیږل د میشن سر ته رسولو لپاره کافي نه دي.
If we're really going to use special operations, quick in, quick out, you have to do it in a much more comprehensive way.
خصوصي عملیات کارول غواړي سمدستي مداخلت او بیا زر راوتل، نو د داعش پر ضد باید چې خپ منظمه توګه کار وشي. داسې یو مرکز نه دی، نه په رقه خار کې یو ودانی ده یا په کمبل ځای کې، بلکې دا خواره واره ځای نه دی. یو بل خبره چې کومه مخې ته راځي هغه دا ده چې صرف هوایی بمباری کافی نه ده. موږ سره د 2000 نه زیات د حملو لپاره مورچې پکار دي، ځکه چې مخالفین هم دومره مورچې لري. موږ اکثره چې کمی جوړې کړي هغې کوم بدلون نه دی راوستی. دی ویل چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره دی د روس سره په شریک استراتیجي تیاره کړی شي. د ریپبلیکن پارټۍ د کورنو چارو د امنیتي کمیټې غړی پیټر کینګ ویلي جهادي تنظیمونو ته ماتې ورکولو لپاره د امریکا موجوده ستراتیجي او د امریکا لخوا هوایی بمباري بی اثره ده. زه فکر نه کوم چې د صدر لخوا چې څه شوي دغه کافي دي، څنګه چې د امریکا فوز دغلته په ځمکه پر ځای کړی شوی دی، په هوایی بمباري کې د دوی هیڅ مفید رول نشته. د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ په کانګرس کې د امریکا د استخباراتي چارو لپاره د کمیټې یو غړی وایي چې په شام کې میدان جنگ په خپله مخ روان دی او دغه کې نور ډیر څه کول پکار دي. د خبرداري ورکو چې د داعش پر ضد جګړه 40 کاله پورې اوږده کیدی شي. په اني حال کې د رایټر خبري اداره وایي چې امریکا په عراق او شام کې داعش پر ضد هوایی بمباري کې نور هم تیزوالی راوستی دی.
وایس اف امریکا ډیوا راځي. د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو اردن ته، چرته چې تربیه په یو مرکز کې د پولیسو د تربیه په یو مرکز کې یو ډزو له امله 2 امریکایي تربیه کار وژل شوي دي، یو ګڼ شمېر نور چې پکې د اردن پولیس چارواکي هم شامل دي جوبل دي. دغه تن څوک وو، ولې ډزې کړې وې، هم په دې اکلا دغه تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کریم افضل نه.
د امریکای صدر باراک اوباما په اردن کې د دوو امریکایي چارواکو د وژنې خبر ډیر په سنجیدګۍ سره اغسته. صدر اوباما وویل چې برید کوونکي د پوز وردی اغسته و. په عمان کې د امریکای سفارت لخوا د دوو امریکایانو د جوبل کېدو هم پخلی شوی. د امریکای صدر باراک اوباما د ګل پرواز د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات په وخت ویلي چې د اردن چارواکو سره د پیښې کره معلوماتو په سر ډیرې تفصیلي خبرې پیل کړي دي چې څنګه اول دا رنګې پیښه رامیاسته شوه. اسوسییټډ پریس سره د خبرو په وخت امریکایي یو چارواکي څرګند کړي چې د امریکایي خارجه دفتر لخوا د اردن حکومت سره د یو پولیسو تربیه په پروګرام کې دغه وجل شوی تنانو کار کولو چې دغه پیښه رامیسته شوه. دغه دواړو امریکایانو د امریکایي امنیت او لوجستکس یوې کمپنۍ ډین کارپوریشن سره کار کولو. بلخوا د اردن حکومت چارواکي وایي چې د سویلي افریقې یو بل تربیه ورکوونکې او دوه د اردن وګړي هم په دغه پیښه کې وجل شوی دي. د اردن ځای میډیا او بیا د نړیوال میډیا لخوا د برید کوونکي شناخت پاړه سرګند شوی چې عمر 28 کاله وو او نوم یې انور ابو زید خودل شوی. څوک چې د اردن د پولیسو کپتان په عہدې هم پر ځای وو. د امریکای خارجه دفتر ویان جان کیربی ویلی دی چې د برید کوونکي مقصد یا دریض نه دی معلوم شوی چې ولې داسې کار کړی. همدارنګې یو برید په کال 2015 کې د نومبر په 9 نیټه د عمان په یو هوټل کې شوی وو چې لامل یې 500 زیات خلک پکې وجل شوي وو. بیا اوس پوره لس کاله وروسته هم په هغه تاریخ دغه پیښه رامیاسته شوه. مطبوعاتو تر مخه په عراق کې القاعدې ذمواري قبوله کړې. د اردن پاچا عبدالله د پیښې سخت مزاحمت کړی.
لیست المره الاولى التي يتعرض فيها الاردن الى مثل هذه الاعمال الارهابيه الجبانه.
د اردن پاچا عبدالله ویل دغه یو ډیره بزدلانه حمله وه خو په اردن کې دا رنګې پیښې په نورو سیمو کې هم روانې دي کیږي. د زیاته کړه چې اردن په دې وجه هم د دا رنګې تشدد او فساد ښکار دی ولې چې موږ د یو معتدل او میانرو اسلام تبلیغ کوو. د اردن په شاه عبدالله ټریننګ سنټر کې د عراق او فلسطینی امنیتي عسکرو تربیه ترسره کیږي. اردن د امریکې یو اتحادی هیواد دی او د ریاست اسلامي پر ضد په هوایی عملیاتو کې هم د امریکې سره ملګری دی. د امریکې یو سیړونکی ډینیل ویګنر وایس اف امریکې ته وویل چې د ګل ورځې دغه برید د خپل نوعیت یوازینی یوه پیښه ده.
military force in the region has dissidents within its ranks. So I'm not sure that that's the story.
د وایچ په دغه سیمه کې په هر یو پوسټ کې د خپل عہدې په لحاظ یو مخالفه قوت موجود دی. زه په یقین سره نشم ویلی چې په دغه پیښه کې هم دارنګ کار شوی. خو نو موړې زیاتوي چې زما خیال دی چې د اردن عسكر په دې کې پاتې راغلی چې دارنګ خلک معلوم کړي یا غالبا دغه تن یو وګد وخت را سي دغلته موجود وو او خپل عزایم پټ ساتلی وو. نوموړی زیاته کړه چې په ګرد عرب نړۍ کې د پوز او پولیسو په عہدو کې دا رنګ پټ تنان موجود دي. د امریکای او اردن حکومت ترمنځ په کال 2003 کې دغه معاهده لاسلیک شوې وه او دغه د تربیه مرکز جوړ شو. په اردن کې وړاندې هم القاعدې سره تابع لرونکو او باغیانو ته د 500 سزاګانې ورکړې شوې دي.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګرانو اردوونکو، د امریکا صدر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر نتنیاهو سره لیده کاته کړي دي. دا ملاقات په داسې حال کې گئی چې تیرو 100 میاشتو راسې دواړو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې شهاب زادانه.
د امریکا صدر باراک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د ګل په ورځ په واشنگټن کې د ملاقات په محل په منځني ختیځ کې خرابیدونکو حالاتو باندې خبرې اترې کړې. که څه هم د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې د تیر سو وخت راسې ښې نه دي پاتې او د دواړو ترمنځ دغه ملاقات د یو کال نه سیوا وخت وروسته شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې نن شوې دغه لیدنه د اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لخوا د ایران او نړۍ شپږو شتمنو هیوادونو ترمنځ د ایران اټمي پروګرام په سر د نیوکو وروسته شوی. خو د امریکا صدر باراک اوباما په وینا د دواړو ترمنځ په دغه مسله په ډیره وړه خبره اختلاف دی. صدر اوباما او ښاغلی نتنیاهو په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکارۍ ذکر هم کړی. په دغه مهال امریکایي صدر ویلي د اسرائیل امنیت زما د خارجه پالیسۍ مهمه برخه ده.
I think that's a testimony to the extraordinary bond between the United States
د ملاقات په وخت د امریکا صدر زیاته کړې ده د اسرائیل وزیر اعظم سره به د داعش تندرو ډلې د حزب الله او د نورو ترهګرو ډلو په ترهګرو بریدونو ودرولو باندې هم خبرې اترې کوي. که څه هم صدر اوباما د ایران سره شوې لوزنامې باندې د اسرائیل نیوکې منلي، خو د لوزنامې لاندې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه هم اوچت کړي دي. امریکایي صدر زیاته کړې ده که د ایران لخوا په سیمه کې د ګډوډۍ ګامونه پورته کیږي نو د اسرائیل سره به په ګډه د دغې مخه نیسي. د امریکا صدر باراک اوباما انتظامي یو چارواکي تیره اونۍ ویلي و صدر اوباما نه ګڼي د فلسطیني ریاست په اړه به د کال 2018 وړاندې لوزنامه وشي کله چې به د صدر اوباما د صدارت موده ختم شوې وي. په دغه ملاقات کې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو وویل د دوو قانونو لپاره د دوو ریاستونو تمه مونږ پرې خینه ده، او دا چې د وسلې نه پاک فلسطیني ریاست او د یو یهودي ریاست حق دی ومنل شي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده مونږ د زړه نه په خپله سیمه کې امن غواړو، کچرې د منځني ختیځ نور ګاونډي هیوادونه هم دغه شان غواړي. اسرائیلی وزیر اعظم د ایران سره د ایټمی پروګرام په سر د نړۍ شپږو لویو طاقتونو سره شوې لوزنامې یو ښکارا مخالف وو، او د هغه په وینا دغه لوزنامه به ایران د ایټمی وسلې جوړولو نه ونه دري. اسرائیلی وزیر اعظم دغه خبره د مارچ په میاشت کې په امریکایي کانګرس کې د وینا په مهال هم کړې وه، او په مارچ کې شوې د امریکا دغه سفر کې د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات هم نه و کړی. نن امریکا ته د سفر وړاندې ښاغلي نتنیاهو ویلي و د امریکا صدر سره به د اسرائیل امنیت مضبوطولو باندې هم خبرې اترې کوي. د هغه په وینا د اسرائیل امنیت تل د امریکا لپاره مهم پاتې دی، او امریکا غواړي چې د اسرائیل فوج د دې جوګه وي چې په سیمه کې موجودو چیلنجونو مخه ونیسي. اسرائیل د یو لوزنامې لاندې د امریکا نه هر کال 3 بلیون ډالر فوځي امداد ترلاسه کوي. د لسو کالو دغه لوزنامه به په کال 2018 کې پای ته رسي، او چارواکي وایي ښاغلی نتنیاهو هیله مند دی چې دغه امداد به په راروانو څو کلونو کې.
وسواندی کوي دریا چې د امریکا حکومت نظر سرګندوي.
شمالي کوریا هغه شان د خپل خلکو او د بین الاقوامي ګوند لپاره یو خطر ده. د شمالي کوریا په بابل د امریکای خصوصي نماینده سینګ کیم اوس د امریکای د کانګرس په وړاندې د شمالي کوریا په بابل د خپل بیان تیرولو په موقع ویلي دي چې شمالي کوریا د خپل بین الاقوامي وادو او لوازنامو خلاف ورزي جاری ساتلې ده، او د ایټمی وسلو د جوړولو او د دې په خپل هدف د وشتو د ذریعو د حصول برابر کوشش کوي. شمالي کوریا خپل دې کار ته د اولین قامی مقصد حیثیت ورکړی دی. شمالي کوریا خپل دا عمل د خپلو خلکو د خیګړې په قیمت جاری ساتلی دی. امریکای د شمالي کوریا د دې اقداماتو په جواب کې په شمالي کوریا واضح کړی ده چې امریکا د شمالي کوریا د خطرې نه د خپل ځان او د خپلو اتحادیانو د بچ ساتلو لپاره سویلي کوریا او جاپان سره خپل فوزي اتحاد نور زیات مضبوط کړی دی. امریکا اگر که د سقسمه خطرو د جواب کول پوره وستوان لري، خو شمالي کوریا باندې د بندیزونو فشار جاری ساتلې ده. د امریکای د خدانه محکمه په 13 جولای کې په شمالي کوریا د نوو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. زاړه بندیزونه په تازه کړی دي، او شمالي کوریا ته د بناوټي کمپنو په نوم د کاروبار جاری ساتلو لارې چارې سختی کړی دي. دین علاوه امریکای تیر کال ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا د جهاز رانای په لویو کمپنو د بندیزونو لګولو د کوششونو مشري کړې ده. د دې تر مخه د شمالي کوریا د جهاز رانای د متعلقه کمپنۍ سمندري جازونه د نورو ملکونو په بندرونو بند کړې شوې دي. په دې دغه جهاز رانه کمپنۍ ډیرو خارجي ټوکو نه لاس وینځلې دي. د شمالي کوریا سیاسي تنهایی هم په خپل ځای یو اهم اقدام دی. د نورو ملکونو په صلاح د جاری دی کوششونو تر مخه شمالي کوریا په نړیوال ګوند کې تر هغې پورې نشي راګړې دی تر څو چې د خپلو کړو لوزنامو او زیموارو پوره کولو ته غاړه نوي ایښودي. امریکې او د امریکې سفارتي ملګرو ملکونو سویلي کوریا، جاپان، روس او چین ټولو د شمالي کوریا د ایټمی وسلو نه د لرې ساتلو د مقصد مرسته کړې ده. خصوصي نماینده ښاغلي کیم د خپل بیان په اخر کې وایي مونږ په شمالي کوریا غږ کوو چې په سیمه کې د تاوتریخوالي سبب جوړیدونکو هر قسمه کارونه او بین الاقوامی امن او سلامتی اله د خطرې جوړیدونه ډډو کی د جوابي وسلو سفارتکارای او د نور فشار په ذریعہ امریکا او ملګری ملکونه شمالي کوریا ته دا سپیزلې پیغام لیږي چې خپل ګوانډیانو باندې خپل دربولونه منیشي او د خپل خلکو د حقونو خاطر وکړي.
هم دې سره زمونږ خبرونه پاتې رسی. زه زید خټک تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.